وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د بی پولي ډاکترانو ویلي دشتي برچی په روغتون کې د زیږنتون برخه چې په وروستیو کې وسلوالو حمله ورباندې کړې وه تړي. د پریکړې ګڼ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. د همورې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې هیواد د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو په هدف یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي لا تر اوسه څرګنده نه ده چې سږکال به د حج مراسم وشي که څنګه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالي تمویل زیاتیږي او همدارنګه د ناسم چلند په اړه د معلوماتو زیرمه رامنځته کیږي. پوره خبرونه ده. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږي ته دوام ورکړي. د روسیې ایترتاس خبري اژانس وایي سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته وویل موږ د افغانستان د کړکیچ د هواري د افغانستان د ملي پخلاینې د پروسې د ژر پیل او د داسې اصولیز او خپلواک افغانستان د بیا احیا لپاره خپلې هڅې همغږي کوو چې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق سرچینه به نه وي. وی تر تاسو په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه تهران او موسکو ورته دریزونه لري او هیواد یې تل دې برخه کې د روسیې د هڅو ننګه کړې. افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني خبرې به په دوو اونیو کې پیل شي. خو تر اوسه دا مسأله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ سره کښېني. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سږکال به د حج مراسم ترسره شي او که څنګه. ښاغلي مجددي دا خبره بیګا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وکړه. په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوې چې ګڼ دیني او ټولنیز مراسم یې ځنډولي. ښاغلي مجددي وویل سعودي کې د کرونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي او د سې شنبې تر ورځې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,30,000 کسانو ته رسیده.
د حالت ته په کتو موږ ټول د سعودي عربستان د رسمي مراجعو د اعلان په تمه یو چې سږکال به د حج فریضه ادا کیږي او کنه، او که ادا کیږي په کومه شرایطو او کومه کچه به وي. تیره اونۍ سعودي عربستان اعلان وکړ چې دوی د سږکال د حج نه ترسره کیدو په اړه د بحث او ارزیابي په وروستۍ مرحله کې دي او ښایي په راتلونکو یوه اونۍ کې خپل نهایي فیصله اعلان کړي.
له افغانستان څخه د نورې اسلامي نړۍ په څیر هر کال زرګونه کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي. سږ کال د حج مراسم د جولای د میاشت په پای کې رسیږي او که د کرونا وبا له کبله د حج مراسم ادا نه شي دا به په معاصر تاریخ کې لومړی ځل وي چې د حج مراسم لغوه کیږي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکو تایید کړ چې په یو کمین کې د ملي اردو سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا سرتیري د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هلیکوپټر په وسیله تګاب ته انتقال شوي وو او هلته سه شنبه ناوخته د طالبانو په کمین ور برابر شول. د سرچینې په وینا پیښه د تګابل سوالی په غازی خان خیلو کلی کې شوې او جګړې کې نه وسلوال طالبان هم وژل شوي او وی ټپیان دي. اخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې سه شنبه د ګردیز په چاونۍ سیمه کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت
شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، اووه تنه یې مرګوني ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته په دې جګړه کې تلفات نه دي اوښتي.
د غزنی په دیهک ولسوالۍ کې هم د هاوان د لګېدو له کبله څلور ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ویلي دي چې د هاوان مرمۍ په لوبو د بوختو ماشومانو ترمنځ لګېدلې او د طالبانو لخوا توغول شوی وه، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل، موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل له منځه یوسو. دا فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل،
We're looking at new advanced and powerful less lethal weapons to help prevent deadly
موږ پر نویو پرمختللو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوی سره مرسته وکړي. نوي وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهترو غور کوو او به مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. غورځنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي او سیستم بشپړ بدلون غواړي، ځکه دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتي او توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی. هندي چارواکو ویلي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه د مالکیت ادعا کوي نښته کې شل هندي سرتیري وژل شوي. دا نښته چې وړمه ورځ د لداخ سیمه کې شوي په څو وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې ساري ګڼل کیږي. د دواړو ځواکونو لخوا له څو اونیو راهیسې په دې سیمه کې مخامخ شوي وو او ترمنځ یې خورې ورې نښتې هم شوې وې. په پیل کې هندي چارواکو ویلي درې سرتیري د چینایي سرتیرو په ډزو کې وژل شوي وو او چینایي لوري ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو پرون ناوخته هندي چارواکو وویل چې ولس نور سرتیري ټپیان شوي وو چې ولس ټپي سرتیري د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هندوستان چارواکو چینایي سرتیري تورن کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګالون په دره کې رسمي سرحدي کرښې ته د درناوي له هوکړې سرغړاوی کړی. چین نه ده تایید کړی چې په دې نښته کې د تلفاتو راوښتي وي او هند یې تورن کړی چې له پولې د چین خاورې ته سرتیري اوښتي. او یو مشهور تاجکستانی بندي چې د داعش ډلې ته یې وسلوال استخدامول او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې د ترهګرو بریدونو کې لاس درلود، د سوریې په شمال کې له یو زندانه نه درکه شوی. په دې اړه هغو خلکو خبر ورکړی چې د نوموړي له نیول کېدو خبر وو. د یوې تاجک میرمنې په وینا چې د سوریې په افرین ښار کې د زندانی له میرمنې سره بندي وه، 33 کلن سید عبدالرحمن د یوې میاشتې راهیسې په زندان کې نه دی لیدل شوی. دې ښځې چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، سید عبدالرحمن مخکې میاشت دوه ځلې له خپلې میرمنې سره لیدل. دې میرمنې د ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي، سید عبدالرحمن ښایي تښتېدلی وي خو زیاته یې کړه نشي کولی په پوره باور په دې اړه خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت یوې بلې تاجکي میرمنې چې د سوریې د الهول ښار د کډوالو په کمپ کې اوسیږي ازادي راډیو ته ویلي، د جون د میاشتې لومړیو کې سید عبدالرحمن هغې ته ناڅاپي ټلیفون وکړ او د خپلې کورنۍ د غړو په اړه پوښتنه وکړه. د داعش یا اسلامي دولت په لیکو کې د منځنۍ اسیا په خاصه توګه د تاجکستان ګرن او بریدګر او وسلوال شامل دي. خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼه آزادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته ځي. د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د مطبوعاتي چارو مسؤول رضوان مراد وایي،
ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایراني چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ویلي د دشتې برچی زیګنتون بندوي. د کابل اوسیدونکي په خاصه توګه ښځې بیا له دې پرېکړې خواشینی دي. شفیقه کاکړه او زرمینه،
دولت باید د دغه روغتونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمېدو وي.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې د امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي.
د دشتې برچی په زیګنتون د مې په 12مه ترهګرو خونړی برید وکړ چې پکې ګڼ ماشومان ښځې او روغتیا پالانې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد د پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي. موږ د هر نژاد، مذهب، رنګ او عقیدې امریکایانو ته د یوې امن او خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره تاریخي ګام پورته کوو. نور مسایل هم لرو. رازو لمړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نورو مسلو خبرې وکړي. ایران ته د ښاغلي اتمر د سفر اعلان په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د مرګ ژوبلې دوو پیښو د ایران د حکومت پر ضد په افغانستان کې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر د سفر پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوې وه. افغان حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په قانون کولو په داسې حال کې غور کوي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې دوو مرګونو پیښو په افغانستان کې دننه د خلکو پراخ اعتراضونه راوپارول. لومړنۍ پیښه د غوی د میاشتې په 14 نیټه وه چې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې شاوخوا 50 تنه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه او یو شمېر یې د هریرود پر سیند ډوب کړای شول. له پیښې ژوندیو وتلو کسانو ادعا وکړه چې ایراني پولیساتو لومړی افغان مسافر نیولي وهلي او ډبولي او وروسته یې سیند ته په غورځېدو مجبوره کړي. دویمه پیښه هم د غبرګولي په 14 نیټه د ایران په یست ښار کې رامنځته شوه چې ایراني پولیسو د افغان کډوالو په موټر ډزې وکړې. وروسته موټر اور واخیست، درې کسان پکې وژل شول او څو نور ټپیان شول. دې دواړو پیښو په ټولنیزو رسنیو کې د ایران د چارواکو پر ضد د افغانانو پراخ عکس العملونه راوپارول او په افغانستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ایران د سیاسي نمایندګیو مخې ته اعتراضونه وکړل. ایران پر دې اعتراضونو د اعتراض په توګه تهران کې افغان سفیر غفور لیوال احضار کړ او د ایران ضد اعتراضونو له کبله یې ورته شکایت وکړ. معترضو افغانانو همدارنګه افغان چارواکي هم د خپل وګړو په وړاندې په بې پروایۍ ملامت کړل. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د وروستیو خواشینونکو پیښو په اړه هم له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي.
په دې غونډه کې پریکړه وشوله چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایرانی چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره لارې چارې ولټوي. دغه راز د لومړي معاون صاحب په مشرۍ په دې غونډه کې چې د کډوالو د چارو وزیر هم پکیو په دې اړه خبرو شوې چې څنګه په ایران کې میشت افغان کډوال برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي، برېښنایي پاسپورټونه ورته آماده او تهیه شي.
دا ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد زیاته کړه په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې په ایران کې میشت افغان کډوالو ته هلته د وسیدو او کاروبار لپاره قانوني اسناد برابر شي، څو د په وینا دا پلمه له منځه ولاړه شي چې په ایران کې افغانان په غیر قانوني توګه اوسیږي. دا چې ښاغلی اتمر به کله ایران ته سفر کوي، رضوان مراد او یا بلې کومې حکومتي سرچینې د دقیقې نیټې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت، الکترونیکی تذکیرو او پاسپورت پروسې د پیلولو او د دوی د حضور د قانوني کولو په اړه د افغانستان د حکومت د چمتووالي په حق لا خبري وکړي. ونه مخکې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې ورستۍ پیخي وارزول شوې او ایران ته د یو لوړ پوړي پلاوی د استولو پریکړه وشوه. څولې ایراني چارواکو سره د پولي د امنیت پر ډاډمنتیا، د غیر قانوني تګ راتګ پر مخنیوي، د افغان کارګرو د استخدام د تنظیم د حقوق د مسودي پر روستي کولو او هلته د میشتو کډوالو پر قانوني کولو خبري او بحث وکړي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن او سبا د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران غونډه لري. په دې غونډه کې به د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د غوڅ ملاتړ ماموریت یادونه هم وشي. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د نننۍ او سبانۍ غونډې د اجنډا په اړه پرون خبرې وکړې او وی ویل چې د ناتو سازمان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلې دوه مخکې په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
We continue to support the peace efforts. We strongly believe
موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیله من یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلې دوه د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نورو بندیانو د خوشي کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغې موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وای. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل:
We have seen some progress in Afghanistan. We have seen
موږ په افغانستان کې د زینو پرمختګونو شاهدانو، د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقه شاهدانو، موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو شاهدانو، موږ د غراز یو څه د تاریخوالي د کمیدو په تیر بیا پر ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدانو، موږ هم دا شند دي شاهدانو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې.
القاعده
او ناتو عمومي منشي د غراز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره د همکاري پر دوام ټینګار وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي د دشتي برچی پروختون کې د زیګنتون برخه چې پورستیو کې وسلواله حمله ور باندې وشوه تړي. د ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې څرګنده کړي چې د اپریکړې ځکه کړي چې دوی فکر کوي په دشتي برچی کې پر زیګنتون حمله آمدی و. د دې ادارې د اپریکړې با چې په کابل کې بلدي روختون سره مرسته بند کړي څه اغیز لرلای شي. په دې اړه فرشتي جلالزی یو تفصيلي راپور جوړ کړی.
شفیقه کاکر د کابل وسیدونکو ده. د دې له نظر په افغانستان کې د وزیر جنتون بندیدل یا لای وزیر جنتون سره د نړیوالو د مرستو ختمیدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوند پاتې کېدو امکان کموي چې له ډیرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي رادیو ته وایي:
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې غم زایشګه او سیزکه خزي ډیر ضرورت لري شفاخانه ته. هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډیر خطر ده خزو ته، خزي لمرک سره مخامخ کېږي چې کله کور کې ولادت وکړي. او په افغانستان کې شفاخانه نشته، خزي چیرته ولاړ شي؟
د مې د میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشت برچی د روغتون ته سیژنتون پر برخه حمله وکړه او څلور ویشت منګي او ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې حمله کړې و. د پښین شهیدانو ازادي رادیو ته وویل چې د حمله په وخت کې له ټولو لاس او پښو ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا په هر خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله. د دشت برچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکونکي زرمینی د ازادي رادیو ته وویل:
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده، د ما په نظر باید دغه دولت باید امنیتي چارواکي د دغه سرختونونو امنیت ونیسي تر څو د دوه کومکونه لا زیات شي، نه دا چې په کمیدو وي.
پا په دشتي برچی کې پر ژوندون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سو. د امریکا متحده ایالاتو یو پراده داعش د خراسان د ډلې پر وسلواله ورواچوله، خو د افغانستان حکومت ویل چې د حمله شاته د وسلواله طالبانو لاس وو. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلواله ډلې لا د حمله مسولیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د دشت برچی روختون په ژوندون کې په 2019 میلادي کال کې 14000 شوز ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روختون کې به ډاکټرانو او نرسانو شوز ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلې حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولي ډاکټرانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روختون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حمله په اړه د بیپلو ډاکټرانو په نوی بیان کې لیکل شوی چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل شوی او دا هم نه ده څرګند چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله شوی وه او دوی ویره لري چې شاید داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار شي. نو له دې قبله یې پریکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاری بند کړی. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهیدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره مرګري دی، خو پر دې باور نسو کولای چې وسلوال به د مایندو له داسې نازک حالت چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمیټي دیوال یا پوستا نسي کولای چې د امنیت لپاره ډاډ ورکړي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پریکړه اړینه خو ډیره خواشینون کړه. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکونکو مکرره وسلوالي حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 40 کارکونکي وژل شوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکونکي تښتول شوي او 24 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان شوي وو. آیا د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشتي برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډیر غریب خلک دي لر ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته اسانه جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډیرې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان د پریکړه د روغتیا سکتور ته وستر ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپله پریکړه بدله کړي. په دشت برچی کې تر حمله وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به له خلکو سره شریکې کړي. آیا تحقیق وسو او که څه ووي پایلې څه وې؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د دې پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشت برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشت برچی کې ډیر هزارګان او شیګان وسی. براین مولر ویلی چې دوی نه پوهیږي چې د حمله هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه و یا خپل د بی پولي ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلی چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څیړنه کې به دې پوښتنو ته ځواب پیدا شي. د بی پولي ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلي چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د دې هیواد پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د امریکا پولیس تر دې وروسته یوازې په هغه مهال د چا د نیولو په وخت کې د سابندولو له چارې کار اخیستلی شي چې رښتیا یې هم ژوند له خطر سره مخ وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمالاند په راپور کې.
دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې پر بنسټ د دې هیواد د پولیسو د خیر وزن لپاره لګښت زیاتیږي او د معلوماتو یو زیرمه یا ډیټابیس جوړیږي چې د پولیسو ناوړه چلند په منظم ډول وڅاري. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د پوخا د ناکامیو لړۍ باید بدل شي. د نوموړي په وینا د بدلون د یو ګام په توګه د پولیسو لخوا د خلکو د نیولو په خاطر د هغوی پر غاړه فشار راوړل تر هغې چې د پولیسو د افسر ژوند له خطر سره مخ نه وي منع کیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ادارې د قوي او اغېزناکې وسلې په لټه ده څو د وژونکو پیښو مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک کوي چې د تور پوستانو ژوند مهم دی تر سرلیک لاندې اعتراضونو د دې هیواد ټول ښارونه نیولي او د نامنیو سبب شوي دي. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د جورج فلویډ په نوم یو تور پوستی د یو سپین پوستي پولیس لخوا د توقیف پر مهال ووشل شو. د پولیس د نیولو پر مهال په داسې حال کې چې د فلویډ لاسونه تړلي او پړ مخې پر مځکه غورځول شوی وو خپل زنګون تر هغې د ده پر غاړه ایښی و چې سا یې بنده وروسته ومړ. د تور پوستانو ژوند مهم دی د غورځنګ فعالان د امریکا د جزا په قانون کې لوی بدلون غواړي. په امریکا کې تر اوسه داسې احساس شته چې په پولیس ځواک کې زور زیاتی او نژادي نابرابري زیاته ده. د ولسمشر ټرمپ د ادارې چارواکي وایي د ولسمشر اجرایوي فرمان د یو ډیټابیس ته جوړېدو غوښتنه کوي څو هغه پولیس چې د زور زیاتي مخینه لري او یا ترې شکایتونه ثبت شوي ونه توانیږي په آزادانه ډول له یوې څانګې بلې ته بدل شي. په دې فرمان کې همدارنګه د یو سیستم د جوړېدو یادونه شوې چې پر بنسټ د فدرالي حکومت لخوا د ځواک څخه د پولیسو د کار اخیستلو د بڼې د بهتره کېدو لپاره بودیجه ځانګړی کیږي. دا د اجرایوي فرمان تر لاسلیک یوه ورځې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي وو د اجرایوي فرمان وروستی هدف دا دی چې دوی غواړي نظم و قانون بیرته عادلانه او محتاطانه حاکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس غړي هم په فدرالي کچه د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکي او د استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو په جلا جلا طرحو کار پیل کړی. هره پریکړه چې دا مهال د امریکا په کانګرس کې وشي تر ډیره به په محلي او ایالتي کچه اصلاحات پکې شامل وي. ډیرو ایالتونو او ښارونو په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي. په دې لړ کې میناپولیس هم شامل دی چیرې چې د مې په 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو سپین پوستی پولیس لخوا ووژل شو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د اپل د کارونکو لپاره یو خبر. د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله هغه کسان چې موبایل سیرا پیژني نور په عام ځایونو کې د خپل موبایل لدې ځانګړتیا کار نشي اخیستلی ځکه چې ماسک پر مخ وي. اپل کمپنی وایي د خپل موبایلونو د کارونکو د ستونزې په مقاطي ډول حل کړي. دا چې څنګه اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی لري او لدې لارې موبایل آن لاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یو له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنی وایي چې د دې ستونزې چې نن سبا ډیر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وایي په خپل موبایلونو کې د iOS 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکي دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکي پاسورډ جوړ کړي. آیفون وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالای له 2010 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی وو، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22مه دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، ماک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلی و چې سش کال به یې کانفرنس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دی. ورزول لنډو خبرونو ته، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږۍ ته دوام ورکړي. پرون لاوروف د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سږ کال به د حج مراسم وشي که څنګه. په سعودي کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر کرونا وایرس ډیر کسان اخته کړي. هلته د اخته کسانو شمیر 1,15,000 ته رسیږي او د حج د مراسمو په اړه د پریکړې ځنډیدل هم یو لوی لامل د کرونا وبا خپرېدل دي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو او بریدونو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي. په کاپیسا کې وو د ملي اردو سرتیري هغه وخت وژل شول چې د طالبانو له کمین سره مخ شول. چارواکو ویلي نه طالبان هم وژلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. هندي چارواکي وایي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت ادعا کوي نښته کې شل هندي سرتیري وژل شوي. او یو مشهور تاجکستانی بندي سید عبدالرحمن چې د داعش ډلې ته وسلوال استخداموله او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې پترګریزو بریدونو کې لاس درلود، د سوریه په شمال کې له یو زندانه نادره کشوې ده. مننه کوم چې د ازادي رادیو للارې مو لنډو خبرونو ته غوږونی وو. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. دویمه نیمه پیلو په دې دویمه نیمه کې به ورسته تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور کړو، خو تر هغه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له بندیزونو سره سره به د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرایمو د ادعاو څېړلو ته دوام ورکړي یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: ولسمشر ډونالد ترامپ تیره پنجشنبه په ملي سطحه اضطراري حالت اعلان کړ، خو دا اعلان د کورونا وبا یا په امریکا کې د روانو مظاهرو په اړه نه، بلکې تر ډیره د جرمونو نړیواله محکمې د وروستي اعلان په اړه و. هغه محکمه چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو ډلو مشکوک جنگي جرایم څېړي. د ورسپانې په لیکنه ترامپ د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو فوق العاده ګواښ وباله. ولسمشر یو اجرایه فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي او ډیپلوماتیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د دغې محکمې غړیتوب په 2003 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په حواله د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالی فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د سویو ممکنه جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمه به په افغانستان کې د 2003 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي څیړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونه ریلیف ویب پرون په افغانستان کې د میلیونونو اړو کسانو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي له بېوزلۍ، طبیعي آفتونو او جګړې سره سره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د کورونا له وژونکي وبا سره لاس او ګریوان دي. د خوړو پراخ کموالی او زیاتېدونکي خوارځواکۍ یا سوې تغذیه هم په افغانستان کې د میلیونونو کسانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه په افغانستان کې یو پر درېیمه برخه وګړي غذایي مسؤلیت نه لري او نږدې 4 میلیونه وګړي په اضطراري سطحه کې له دې ستونزې سره مخامخ دي چې دا د نړۍ په سطحه تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د خبرونې په حواله په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره همکاري ته اړتیا لري. د ریلیف ویب په لیکنې کې اټکل کیږي چې په روان 2020 میلادي کال کې به 11 میلیونه او 1 لک وګړو ته د اجلو مرستو د رسولو لپاره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا وي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هم میلیونونو کسانو مرستو ته اړتیا درلوده، خو د دې وبا له خپرېدو سره د بېوزلو کسانو شمیر نور هم زیات شوی دی.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لاسوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست، نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو له ډیرو عمده ستونزو یا هغو بحرانونو څخه چې په ټوله نړۍ کې خبره سوې ده د کورونا وبا ده. البته د افغانستان نورې ستونزې هم شته چې جګړه ده، لپته مرغه، خو اوس کرونا هم په یوه دومره جدي ستونزه بدله سوې ده چې په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي. د دغو اندېښنو سره سره بیا هم موږ تاسې ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا دا ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي، راټولېږي، غونډې لري، یا هغه کومې سپارښتنې چې دولت یا د عامې روغتیا وزارت خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلی سوي. خو یو شمېر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپلو نورو هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري. دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خپرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړو. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه راواخلو چې تاسو د کورونا ویروس په اړه زموږ سره شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در زجر ایڈیار لنگ کو کر رہا ہوں تو زلت کر رہا ہوں نیچ کری ہوئے نکوما امروئی سا خلاچی لئے ہلمان والا ایسا کر رہا در پیغام پریدم ہلمان چھے کورونا پورا تزبری زیاد جیجم ہلمانیم افغانان تبیر رہا دکوریا دا کرنټین مراد کړي کدا اطراف خلک هغه ته باید چې موږ هغه پوهاوی ورکړو چې کرونا ورځ تر بلې زیاتېږي نو دوی باید چې د ډاکترانو صاحبانو مشورې چې ورته وایي هغه هم باید چې دوی په نظر کښې ونیسي که په نظر کښې ونیسي بنا کرونا تر دې به نه هم زیاته شي. سلام
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات خوزده د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هلمند یم چې جوړ باید ما زه خپله د هلمند ولایت ناوي ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم خو هویت نه په ډاګه کوم. ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کرونا وایرس جدي ونیسي ځکه که چیرې د کرونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن دا سمتو او تعصب نه پېژني ځکه دا هر څوک نیسي باید موږ تاسې جدي ونیسو هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتیامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته په کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو څو د دغې ناروغۍ څخه د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږو هر ورځه موږ تاسې د جنګ قربانیان یو او د بلې خوا که چېرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده نو که چېرې هغه د احتیامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو شاید موږ تاسې په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ تاسې به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زاهد مخکور یم د فرا د ولایت د کوا ولسوالۍ نه. پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې دلته خو د کرونا په شکل کې مریضي شته زیرش دی ټوخ دی تبه ده د بدن درد دی د سر درد دی دا مشکلات ګرده ورسره شته خو دا معلومات موږ ته نه کېږي چې دغه مریضي اوس کرونا ده او که بله مریضي ده نو دغه خو دلته د معایناتو دغه هم نشته. نو هیله مو د حکومت څخه دا ده چې داسې کسانان دلته راولېږو چې د معایناتو نه کې ډاکتران راولېږو د کوا ولسوالۍ.
سلام علیکم ثنا الله یم د کلات څخه مې اړیکه نجنسه نیولې ده. وروڼه دلته په کلات کې څوک د کرونا وایرس جدي نه نیسي کمې سپارښتنې چې د روغتیا وزارت کړي دي دلته کراچیان هېڅ جدي نه نیسي. نوله مرکز سره مې غوښتنه دا ده چې عامه پوهاوی په کلات کې زیات کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې ترڅو دا وایرس خطرناکه او وژونکی وایرس دی. واسلام.
حاجي محمد خدی یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د کرونا وایرس چې کومه نړیواله وبا راغلې ده د روغتیا ریاست څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې په کلیو او بانډو کې نسبت تر ښار عامه پروګرامونه زیات په لاره واچوي ځکه چې په ښار کې چې کوم خلک معلومات لري د کرونا وایرس په خاطر په تارو کې هغومره معلومات خلک نه لري نو باید روغتیا ریاست دې ته ډېر توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په تارو کې دغه مرضي بابېزه ګڼي نو د دې څخه غواړو چې دوی دغه موضوع د منځه یوسي او دغه ضمیر او دغه لفظ کار نه کړي زما پیغام حتمي نشر کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي. دوستانو ستاسو پیغامونه خو مو واورېدل. اوس به د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدي سره مرکه واورئ چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره غږېدلی دی په ګډه به یې سره واورو.
د کله نه چې د ووهان په ښار کې د کرونا شیو پیدا شوه د هغه ورځې نه زموږ د تالار اندېښنې بالخصوص د صحت کمیسیون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې د یوې طرحې په بڼه ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راووخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توضیح شوه او لاړه خپلو کورونو ته. نو په دې اساس کرونا خپله شیو پیدا کړه تر ډېرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مصوبې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي که په سنا کې وه کپ ولسی جرګه کې وا ابو سره کېناستل په یو جامع طرح باندې کار وشو هغه تر هم هم د ایمیل لارې هم به هډ کپی ټول اړوند وزارتونو سره شریک کړ تر ډیره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرح باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي مکاتب د رخصت شي پانتونونه د رخصت شي قرنطین د هیواد په ډیرو ولایتونو کې تطبیق شي هماغه سپارښتنې مې چې د مرض د فیو کچې تر ډیره بریده راټیټه کړه مګم بدبختانه اوس دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت خپروي دا د دوی رسمي ارقام دي مګم غیر رسمي شمیرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو تر دې ډېرې لوړې دي ارقام ډېر زیات دي ناروغان ډېر زیات دي تر ډیره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلینې هغه دوستانې تماسونه نیسي په شپخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي لکه یو څو قلم انټیبیوټیک شوه پرستامول شوه سیرومونه شوه د دوی شارټیج سره مخامخ یو او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی.
بله نو ډاکټر صاحب اوس مشکل پدې کې دی چې دغه د کورونا وایروس خو تقریبا ډیر خپور شوی هم دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوک سپارښتنه ده دی من هیڅ ولس استاد من هیڅ یو ډاکټر چې بلې اوس په ډیره زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیله ده دي هغه کسان چې لوړ فشار ولري لوړ سن ولري د شکرې ناروغۍ ولري سرطان ولري هغه میندې چې حامله دي هغه میندې چې شیدې ورکوي او د ټولو لپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي هغه کسان چې په کور کې آراز پیدا کوي ځانونه قرنطین کې او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو په یو طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډیره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي نه د بیځایه مقرره وکړي.
او حمیدی صاحب د قرنطین مسأله څومره مهمه ده؟ قرنطین باید تر کومه حده پورې جدي ونیول سی؟ کایلان راته وایست
په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې ویل چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کړو یو پکیج باندې کار کوو په کورونو به ډوډۍ تقسیموو د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو په کورونو به ادویه تقسیموو په کورونو به د مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې هیوادوال مجبور شول راووتل. که غواړی چې هیواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي که غواړی هیواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذی د مریضانو سره لاس او ګریوانو ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوی تغذی رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هیوادوال قرنطین مراد کړي ماسکونه واچوي لاسونه ومینځي او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې زیات تجمعات په تفریزاینو کې ونه کړي زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي همدا اوس تجمعات روان دي غونډې روانې دي په لویه کچه سیمینارونه روان دي د دولت په کچه چې چیرته نوې ګمارنې کېږي تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده من هیڅ یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
حمیدی صاحب ډېره مننه. کور ودان.
په مخه مخه یې
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی وو. دوستان اوس هم ستاسو نور پیغامونه لرو په ګډه به سره واورو.
سلام علیکم ورځ د یرمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه هم د غزما پیغام دی وو چې لورو چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریشت د
عبدالناصر افغانم د میوند ته ځاتی غان درځم بای چې ارتم رجر کې دلای شي او هر تم رجر شي کې دلای شي بین افغانی خبرې شروع شي ځکه چې ورځ تر ورځ په ورځ باندې مزوانان کمیږي د ورځې کې سلسله ځوانان د افغانستان څخه ولر شي دا ډیر کمی دي زموږ لپاره بای چې ارتم رجر کې دلای شي چې بین افغانی خبرې شروع شي شروع دې کړي وسلام
السلام علیکم زه د الله د علم ولات واشیر ولسوالۍ خمسه طرف ته ماز کیم هله لبن چې ما ځاغ تر مرغته چارو اکثر غوښو کړی ور سیر دا مش کوم سوالې کې شش کال دا چې کاري زو کې وڅې څو بارانه نو کاري زو کې وبس خو دل ته څه نور مشکل راځي نو دا کله چې بارانه نو چې راځي دا موږ کاري زو اکثر پر لګات کې نو خلک ډېر دی وسه خلک دی غریب خلک دی څو ډول او ځان لري چې کاري زو نه پاتې ډېر مصرف غواړي د دولت په حال ځان سره کوم کار نه کوي نو هله لرم چې د دولت په حال مې د ولسوالۍ لپاره د استثنایي بندونه چې دغه څه منځور دي په نور ولا ځای کې چې ګوره اوس په کندهار کې چې یو کمزورې سړی دی هم ځکه د لپاره په کاتې واز دي د دې کوم ځکه د لپاره کمزورې هم ده کامل داغه د لپاره منځورې ده خو دا د تاسو د سوال لپاره ما دا کوم چې نه دی دلته نو هله لرم چې دا څه مو د لپاره مې ورسوي څرڅو موږ پر دولت باندې چې اعتماد دا باور راځو چې موږ هیڅ باور نه هیڅ معنا نه لري دا ټول ماز مشخطه باندې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زه ما هیڅ جوړي خیرات یا څه پر خدای په اړه له ادارې کمبور له اور باندې را په راوړک ته سیمه کې په ورو باندې کړی دا موټر ټول کومار اون
السلام علیکم زه عبدالله دی ورغون دی ولسوالۍ دی فکر ولایت نه خبرې کوم آنتن پوهیږي چې د دې لپاره چې خلک سره وي آرام وي خلک سیم کارتونه اخلي امید وي د سلام شبکه اول وسو کې لږ کیفیت شو اوس بهې کیفیت خراب دی تمامه ورځ سقوط وي نو خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي دا دولتي وه هم دولت ګټه وه هم ملت لپاره ګټه وه خلک ډېر امید کې وو اوس بخي سقوط کړی دی انجینر راغ شي په خپل پیسې واخلي بس پوهې نه څکي لاړ شي کنټرول نه شته پوښتنه نه شته هېڅ شی نه شته دا د سلام شبکه بخي سقوط ته ورګونکي کار نه کوي زه امید لرم د تاسو په وسیله باندې د خبر ورکړي مخابراته چې دا ولې سقوط کړی دی دومره خلکو کارتونه اخیستي ټول شکایت کوي ټول مې خرا دي ټول خپه دي 200 متره لار نه بس دا اوس خبرې کوم د افغان بسیم د تلیفون دی بل چې نه خبرې کوم هغه سقوط دی په 3 بجې مازدیګر چې شي سقوط شي اوس 9 بجې دي تر اوسه پورې سلام نشته نه ما دا تکرار عرض کوم د خلکو د مشکلاتو لپاره د خلکو د ستګۍ لپاره تاسو له څنګه کومه کوي وزارت خبرات د سلام پوهی چې ورګون شیخانه په کلی کې شې دي ولې کار نه کوي ولې بیکار دي ولې دولت توان کوي یا آیا دي اوای دي نشته ښه نشته تکرار تکرار دارد که اینا مسئله تحصیلات پر دخل که وارسی که که دخل که حضور بومانه خدای بامان سلام علیکم
السلام علیکم زړه رحمت څخه تاسو سره خبره کوم په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي از موږ سره کومک وکړي اوس یې په ګریش کې ګمرک شو کړی دی غنم راته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دي محصول شوي اوس د افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی کندهار ته چې وږي خلک دې موږ غنم ورسوو اوس دې دلته غنم محصول یې بسر سلام
سلام پوان دی ټول سره میرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت ټنډ ورسوالی تاسو په تمه اسیم کندهار ولایت باغ پول یاندې د میرویس وینې په سیمې کې دلته ورو دی د تارو صاحب باندې دلته وغټ پول جوړ دی هو غدروسان په وخت اوس ډېر ویجاړ دي کار دې سره ویجاړ دي تا باور وته چې دا غټ مکران پیری دا پول ته شوري نو ما د حکومت او د لوکور دا وخت مې دا غوښتنه ده چې دا پول ورغوي ټول هیوادوال ډېر سربته کې چې ځکه دا ډېر غټ پول دی او ټولو کندهاریان ته دا معلومي دي چې دا الاسه څخه ډېره خرابه ده هر یو دې څه شکایت کوي نو پر دې پله باندې په بار بار دل په سیم را وڅېږي خو بد وخت نه جوړ شوی نه دی از ما د ګورپور سرواک په دغه پښتنه د سړي د کندهار ولایت جندول سوالي د میرویس خان په سیمه کې د باغ پل په پل کې د باغ پل په سیمه کې پل دی چې رو دا وشته دی او دا نه دی جوړ شوی نو هله لرمه چې ګور واو واو میرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه
السلام علیکم زه محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مینه لیکنې ولې د درنو کډرمنو اوریدونکو زما هیله ده حکومت او طالبان څخه دا چې زموږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي شان ګران سوي دي حکومت هم لارې بندې کړې دي طالبان هم لارې بندې کړې دي زما له دولت څخه دا هیله ده چې مستدار اخلاص کې او طالبان خمیم داخله د مستدار اخلاص کې د مریضان پراته دي د شپوش په مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې و ډوله وړن لري نو زموږ د طالبان او حکومت څخه داخله مستدار اخلاص کې او موږ خپل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو نو بس نور څه نه لرم ما ستاسې داخله د دې ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسو سلام
بلی السلام علیکم ارمان د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه زما د امتیان مخابراتي شرکت څخه داخله ده چې په درمت کې دوی کومه پایه ولاړه دغه پایه خرابه ده کار نه کوي موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو او که دا پایه راته جوړه کړي دوه کاله راهیسې کار نه کوي ډېره مهرباني به وي وایي دوی کې زما پیغام لوړو مقاماتو او د مخابراتي شرکت له رئیس سره شریک کړي
لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لمړی د ازادي راډیو ټولو کارمندان ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه هغه سید روحانی د هلمند ولایت د مرکز د شکرګات څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسول او چارواکو پورې ورسوي په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه د راشنو د بسونه هو اشخاص ته ورکول کیږي چې وایسته ولدي نو د هلمند اساتی داری په فساد کې کړ دی او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه ورکو په بدل کې هغه بس پاینې خرڅي نو تاسو ته اله او ارزو مې داده چې تر مسول چارواکو پورې زما پیغام ورسوي مننه والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه کوم دوستانو چې مشتمو پیغامونه راستولې وو په دې هله چې اړوند مسولینو هم اوریدلې بیا او تاسو پښتون او تاسو مشکلاتو ته جواب وایي او د حل لار ورته پیدا کې نور پیغامونه هم ستاسو په نور خبرونه کې به سره وورو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي او تاسو هم مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړي د موږ هم په امانت تر خبرو تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.